سلام په کابل کې لاس پجی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه راپور نوای د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلی دي. فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي چې له ملا هیبت الله خونزاده سره وګوري تایید کړی و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 60% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12% څخه 14% ته، پر اورلګیتو یا ګوګړو له 15% څخه 10% ته ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدېږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله تیا وړ موادو د بیو لړوړېدو شکایت کوي او وایي د بیکاری د زیاتېدو له کبله په زیات مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP د هرات ته زلزله ځپلي او د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغې ادارې پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2 میلیونه او 200 زره اغېزمند شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې د 10 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او نږدې 2000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ دوایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدرانوا په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي.
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د 20 اوورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 5 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. شمالی کوریا پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د جنوبي کوریا پر لانجمن سرحد د توپونو ډزې وکړې. د جنوبي کوریا د پوځ د لوی درستیز دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي شاوخوا 60 توپونه د شمالي کوریا د لویدیځ ساحل له لورې ویشتل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه توپونه بیا د ژړ سمندرګي په یو پوځي حایل ساحه کې لګېدلي دي. په اعلامیه کې د ګاونډي هیواد پر دغو اقداماتو انتقاد شوی. جنوبي کوریا ویلي دي موږ شمالي کوریا ته یو وار پر پوځي حایل ساحې د توپونو د نورو اندخت لکبله پکلک خبرداري ورکوو. د جرمني خبري اژانس ته خبر لمخې د تاسو کې چې د جمعې په ورځ وړو هیوادونو په خپل سرحدي سیمو کې پوځي تطبیقات هم وکړل.
احمد شیبریم هرکلی موکوم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د ګاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خپرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تېر یوه کال کې د طالبانو او چین روابط شایي تر بل هر ګاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پیکنګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو خو د قوشتېپې کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي دا روابط په تیرو 2 لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل. خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زور وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاودش کاریدل سړش کاری د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اگست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2020 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګورئ نو که مو خوښ شو کولی شئ چې سبسکرایب یې کړئ او خپله تبصره راسره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حسمی صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنگ روابط څنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره دا ده چې دوی په شینجان کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانونه قراردادونه چې دوی لري یا هغه وساتي او یا هم نور واخلي. نو چین په دا خاطر د طالب سره ډېر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډېر تاوان دی نسبت دې چې زه اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین دپاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتله ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کېږي او په دې کې چې هر څوک ځای ناست دی د دې خلا پاتې کېږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید موږ ښه اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات
مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي. د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نورو هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه داسې څه کتونکي وایي په پاکستان کې؟
نو کول د چین دغه ته راشو څنګه چې اعظمي صاحب ویلي، نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې شوي د هغه چې د چین د په افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې هلته کې د ایسټرن ترکستان موومنټ کومه خبره کېږي، دغې نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسې نه بیا افغانستان ته واپس یو کی. د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډېر پام کوي. ستاسې خیالي زیب الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي چې موږ د افغانستان سره د تیلو په راویستلو کې، کاپر او نور په هغه راویستلو کې د چین سره چینایي کمپنیانو سره دغسې لوزنامې شوي دي. خو بیا چې په هغې باندې موږ د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نو هغه ویلي چې په تېرو وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړي دي د نورو حکومتونو سره، خو هغه هم بیا لغوه کړی شوي دي. نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري، که پرسکه د امنیت وضع ښي نو الله به دوی په افغانستان کې خپله سرمایه کاري کوي. دی هم دغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامه کوي خو هغې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه سی پیک خبره چې کله کېږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي، په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا را نشي، او دغه راز چې کوم ایسټرن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سږ کال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي، قراردادونه کړي دي، خو لا هم هغوی ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آیا عملي شکل ورکړي او کنه.
محمد صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان کې اشاره وکړه، البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخ ته هم تللې دي، حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلي دي. خو خیر، که د چین نه ور هی خوا ته تاجکستان ته راشو، از همی صاحب له تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمېدو دی څرنګه روابط د طالبانو ارسو؟
د تاجکستان موقف ډېر زیات واضح دی. هلته هغې د هغې ډلې چې جبهې مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي، هغې ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود د احمدشاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي، ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسیال وری وي. هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسي کېدلی، دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډېر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي، او کله چې دغه دوه هېوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي، شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هېوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې 100% د خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته، د هغې د خاطره غواړي چې یو مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب وبخښئ، تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتره کړي، نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري، مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله، په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه، هغه پولی چې بندې وې هغه بیرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو، او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد یې له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي، په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهې مقاومت سره ډېر نږدې روابط د تاجکستان دا د دې باعث کېدلی چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې، په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي هغې او د تاجکستان خلک دې ډېر زیات پخوانی روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکمې ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډېر وخت څخه ډېر دغه دي کوي پاته شو. زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شي ته فکر وسیږي چې د تاجکستان چین پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوینت بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې ګزمې وي، د پولیسو ګزمې وي، زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب چین تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبان سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د د جبهه مقاومت په طرف باندې طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل چې د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې محمد صاحب د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغوی خو ډېر زیات خوشحاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې دا دې ته ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډېر زیات خوشحاله دی، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته دی چې هلته کې په د ورځې یوه ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتلس او شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډېره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو اړیکې خرابې شوې دي، نو د هغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډېره حده کم شوي دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید د شغلې اتمر اسحاق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخکړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابط د پخوانه خو ډېر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هېوادونو تر منځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنی آسیا نور هېوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري، او دغه روابط پخوا ډېر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان روابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتي دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستومره نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نورو ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو قاچاق دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان او ازبکستان حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي، به دغسې لوړ د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم شوی نه دی، لا هم شاید زیات شوی اوسېږي. دې کې شک نشته چې طالبان دا ادا کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا ادا وي پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه کوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید، دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک ته به افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سیم دي، ځینې
اقدامات که چېرته داعش دومره جدي تهدید وي، نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې د ریل پټلۍ د افغانستان له لارې تر پاکستان وغځیږي، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته ځي راځي، او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لنډمهاله موضوع نه ده، دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې، مثلا کار پر کول او یا ځینې کوچنی پرمختګونه په دې عرصه کې دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پس د ډیپلوماټانو حضور په یا راشه درشه طالبانو سره ګوري دا خو که چیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نوه رنده کانه کیږي د افغانستان د حالاتو څخه اصلا بیا کم دغه نه لري خبر نه لري. او کل چیر دی دا غافل کیږي نو بیا دی سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجه دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسني حالاتو کې پاتې شي او وو پوهیږي چې څه روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې او د هغې فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید دوی څه نوه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټوله د دوی خپل په ګټه ده. طالبانو د ګټې دپاره زه فکر کوم ډېره نه
مننه. د ایران په برخه کې مخکې تر دې چې ازمي صاحب ستاسو نظر واخلم د ښاغلي اتمر نظر به په لنډو راواخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلی.
د ایران او افغانستان روابط ډېر پخوانی فرهنګي کلتوري ژبني او مذهبي دي او له ډېر پخوا وختونو ځینې دغه روابط ښه ساتل شوي دي. مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډېر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اعظمي صاحب له ایران سره یوې خوا ته ایران له طالبان سره ښه روابط لري. د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې. لیکن بلې خوا ته طالبان نو باندې د کډوالو فشار د سله ایران راشړي او افغانستان ته ځي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري سي همداسې به په 2023 کال کې هم تاودوي؟
د طالبانو د اول دوره کې د ایران او طالبانو اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول. ایران خپل عسکر سرحد ته راوستل او ملل متحد دغه نوی کړی شاید د یو عمومي جنگ ته تللی وی. بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک بم حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس. نو تاریخچه ډیره خرابه ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دښمن اعلانې د هغه سره اړیکې خرابوي. بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو. دا همکاري شیبر صاحب ډېره د افرادو تر مابینځ وه. هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېر ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي. یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري. خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري. څو محدود افراد هغه وسمسته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کوي یا به مشکلات راته جوړ کړي هغه ایرانی طالبانو ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زیاد ده چې د مذهبي تفاوت دی. سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه عمل لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
ماندن اعظمي صاحب. لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده. د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول. مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی. له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب رابط ډیر کړکېچن ښکاري د طالبانو.
څنګه چې تاسو وختي ویلې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض احمد چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغه مشه دغه خبره مختراله. نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې ماغه تصویر خبرې او ورسره لیکي وي د چا مزه وکنه وا نو همدغه خبره کیږي چې هغه وخت کې ستاسو یاد چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وخت وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه. نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جماعت باندې ځانمرګي برید وشو. هغه کې شاوخوا 100 پولیسان وژل شو. دا په 13 کالو تر ټولو غټ کونړی برید په پاکستان کې او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو. پای کې 23 پاکستانی پوځیان وژل شو. دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړی برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو. پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي هلته کې چې کومې وسلوال ډلې دي هغوی کې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد میشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو. په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګي چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو. دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي هغه دوی دغه تور لګي چې د افغانستانه افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده. نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو په رسم خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ. د دین علاوه پاکستان څو وره غوته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې برید وکړو په افغان طالبانو باندې برید وکړو ځکه چې هغه هر څه ټولې چې کومې سره کرښې دا غیلا راکړي.
البته اڅکزي خپل برید خبره نه کړل چې امریکایي ډرون الوتکو ته ځای ورکړو چې هلته برید وکړو. او تاسو د اسلام آباد انسټیټیوټ ته اشاره کړه هغوی وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی. اسامي صاحب تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څرنګه
ارزوئ؟ پاکستان د خپل هغه کړنو سزاوار دی چې په تیر شل کړنو کې په افغانستان کې د هغې څخه هم پخوا کړي. زه فکر کوم پاکستاني چارواکي چې راځي شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مړ باندې حملې کیږي دا یو نوه متاسفانه مسخره ټوکه ده. په خاطر دې چې دی هغه څه کړلی دي چې وسیری بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسی ته دی ځای ورکړی وو. ټریننګونه دی ورکول د زخمیان دی الته دا کول هغه ډله رالله نن حاکمه شول. په کې ځینې افراد عقدې لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي. نو
زمي صاحب مخې ستاسو خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبرې کیږي هغه چې پاکستان دا ډرامه ردی د پر کې چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی او دوی ته چې کوم د ترګریز پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی هغه انګلیسي کې سوی دی فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چر شو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواو ته.
دا یو اړخ دی چې واقعا ځینې افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې موږ باید ټي ټي پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړو. دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستاني د دې په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نشي خرابولی. هغه که هر څه تغییر ومومي مګر دغه اړیکې نه تغییرېږي.
اعظم صاحب وبخښئ همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جوړښت کې جوړ شوی و لیکن هغه حکومت مشه په یوه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسي پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لارې لاړ او د مجاهدینو مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره ښه روابط درلودل او هغه یې د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نه و نو له پاکستان سره روابط همغسې پاتې شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره روابط لري دا به بیا همداسې روابط وي؟
هغه مجاهدینو کې داسې ډلې هم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکې لري لکه خپله پاکستاني چارواکي چې لري د پاکستان ته هغومره وفادار دي لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکومتیار مثال درکړو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه نور که نو